السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پارلمان د ګډې غونډې په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې په شمول 19 پروګرام پام کوه هم لرو اوریدل یې مهي روي. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد الله دی.
ستړي مشي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالف او ګوندونو د الکترونیکی مشینانو لالارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه پرون منظور شوی یو شمیر قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر وخت کړي ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حزب اختلاف د الکترونیکی مشینانو لاره انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه ګڼ شمیر نور منظور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 228 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوی. پرون د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازۍ پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوي. بلاول بټو وویل چې د دې په هر ځای کې مخالفت کوي.
اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہے تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے.
حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی مشینانو له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان ګډ غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډول پر وخت کړي ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. د سازمان مشر جاسم افریدی مشال ویډیو ته وویل چې د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په قومي مالیاتي ایوارډ کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي. خو د ده په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د تور پورې کړ چې په نوکریانو کې هم ورته دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران منګش د اسمبلی غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہ‌وار دي چې په قومي مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. خو د ده په وینا د دوی صوبې په روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتی مرکز او په قبایلی ضلعو کې د 10 امنیتی پوستو د جوړېدو د پروژو پرانیسته شوې ده. په شاکس کې د جوړېدونکو د تربیتی مرکز پرانیسته پرون په پیښور کې د امریکا قونسل جنرل ریچرډ ایچ ریلی د نړۍ په کچه د نشئی توکو او قانون نافذونکو چارو د څانګې مشر مارک، د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتور وزیر شوکت یوسفزی او د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری وکړه. په دې اړه په پیښور کې د امریکا قونسلګرۍ د نومبر پر 18 نیټه بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی چې نوی تربیتی مرکز 1500 افسرانو ته روزنې ورکولو وړتیا لري. د بیان له مخې د دې ترڅنګ په خیبر، کورما، مومندو او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې چې کومې 10 امنیتي پوستې جوړیږي دا به د لیوي ځواک د خیبر پختونخوا په پولیسو کې د زم کېدو عمل اسانه کړي. د دې پروژو لپاره امریکا 2.4 میلیون ډالر مرسته کوي. او اخری خبر. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړی دی. دیبول الائنس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر پر 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیون وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي. نوموړي وویل باید نوموړ هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان اولس ته مالي مرستې ورسیږي. هغه زیاته کړه افغانان ځانونه متروکه او هیر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغه ویل چې پر طالبانو لګول شوی بندیزونه بانکي نظام فلج کړي چې لکبلې د اقتصاد هر اړخیزه اغیز شوه دی. د دې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګری ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. دا اتر دې مهاله د مشال ویډیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید، د پاکستان پارلیمان غړې غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لاره کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دی. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلیمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لاره لټاکونکو کولو څخه د حکومت هدف پر اتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو، او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامی په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے این پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی، او د نورو اپوزیشن گندنو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټولنه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی، او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی، او ورسره په پارلیمان کې د اے این پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
حکومت تعداد کمو باوجود ده چې هر به استعمال شوی ده په دې تیرو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغې کې دوباره هیچ چاته د اعتراض کولو گنجایش پاتې نه شي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکٹرانک ووٹنگ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو د پاره د ووټ اختیار ملاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات هغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو، او راتلونکي انتخابات به د الیکٹرانک مشین په ذریعہ باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښتې وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بیلونه منظور کړل شول په هغې کې یو الکترونیک ووټنګ مشین بیل، او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بیل، این ټی ریپ بیل 2021، او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حوالے سره بیل، او ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکنګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بیل هم پکې شاملو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سختې خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم خبرونه. دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانې پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اچکزي د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنی لګښتونو پوره کولو لپاره خپل اولادونو خرڅول لوټار شو دي. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې ورسته هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب تر راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلې سیاسي کارکونکو نه هوازې په غنښ مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د وسنی حکومت په ضد صدا شوارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د مسلم لیگ نون ډلی مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د اوسنی حکومت له امله ملکی گرانی بیروزگاری او غربت دومره زیات سوی دی چې لامل یې اوس خلک خپل بچیانو خرڅولو ته اړ سوی دی.
که هم مهنګایی، بیروزگاری، غربت، افلاس او بد امنی کې اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وای چې موږ گرانی، بیروزگاری، غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په وسله کې دی اوسی، ځکه چې موږ به مخته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې را وغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلې د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلې لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکو انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي. خو از بختلاپ د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د بده مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وای هغه ته شویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان چکزی وچ پاکستان کی یو خطرناک لوب روانه ده. یو ورخته د یو سازش لاندې د بلوچستان و غربي برخته 8 کروڑ روپی ورکول سوی دي او پښتني برخته 50 ارب روپی هم نه دي ټاکل سوی. د غډول د پاکستانی طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. شغله سگزی د کمی اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنت د و مرکزی مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلک سره غندنه وکړه.
وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے
د پښتونخوا ملی او میګوند چیرمن محمود خان سگزی وای چې د علی وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت تیرو دیرس کلو رئیس دی د دې خاندان ولس کسان وجل سوی دی د پی ٹی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي لکن پی ٹی ایم ډنډا نه دراخسته او نه توپک راپورته کړی دی خو پر دې برسره علی وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي د پی ٹی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په اذیت خانو کې بدلې سوې دي
اوس کو ایک ویلفیئر سٹیټ کی بجائے اس کو ایک سکیورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے
د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وایي چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیئر پر ځای سکیورٹی سٹیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نوي ختم شوی او لس د طاقت سرچشمه نوي ګرځیدلې او چې تر څو آئین او پارلمان بالا دست نوي او میډیا آزاد نوي نو تر هغه وخت پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور روان وي که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل سوي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده نوموړي دا خبره د نومبر په 16مه نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میانواز شریف ته نیولې او ویلې دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼسي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز لنډې صفې 2110 15,000 13,500 او 10,380 کلو هرتز
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبريال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخه ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی د جرګې مشر سید کمال شاوای په کار د یو عدالتي کمیشن دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت ته د پیښې په اړه اس خود نوټس واخلي تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8مه د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځای خلکو د یو لوی لاریون ورسته د غپیخې نوټس اخیستلې و بیا د ملکړ لیوی زواک د محمد زاده په وجنه کې د تورن دوه کسانو د نیولو ادعا هم کړې و نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث نور
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18مه نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه
پښتپتی دا ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې د ملکن ډویژن سره تعلق ساتي زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکن ډویژن سره تړلی دی او دونه های پروفایل کیس شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو اخر موږ تاسو کوم چې افتخار چودري او د ساکب نثار دی خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو وفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سورې وایي اوس دلته راغلی بل په سبوې سم له دزو دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفتو میاشتو نه بداشي جوړې دا کال نه غل لګیاو چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما تنظیمي
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سن دی ویلي خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اغیستلی وو او د هغې وروستو په ملکن ضلع کې لیوی زواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکن ضلعه کې د محمد زاده د وجنې وروسته دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وجنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وجل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خو به تاسو ته ویم چې خو یو قامي شهید و د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ول دغه نه مونږ تر اوسه پورې مطمئن نه یو چې دا ملزمان دی او کنه. کم اګریمنت چې زموږ شوی دی دا که خیال لیکره دوی انتظامیه مونږ نه 72 غنټې غسی چې مونږ وتا د اصل ملزمان درکو تر اوسه پورې دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه. دا وینم دا مطالبه ده چې په دې کې جوډیشنل انکوایری کینی او سموټو لري په دې معنی واغستل شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سور اعلان دی تر سره کېدل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف لخوا د ایښودل شوو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولی دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د خزانې سلاحکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د 500 شرطونو پوره کولو وروسته به ایم ایف غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالي مرستو ورکولو فیصله وکړي. دې هیواد ته د ایم ایف لخوا د 6 اربو ډالرو پور ورکولو معامله کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه، خو د دې لپاره ایم ایف پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس په ژوند څه ډول ممکن اغېز کېدای شي، تفصیل یې زموږ د همکار منور شان اورو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار وای له نړیوال مالی فنډ یا ایم ایف څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته ایم ایف د 15 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې 3 شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي او پاتې 2 شرطونه یعنی مالی تګلارې او د روپۍ نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بانک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د ایم ایف د ډایرکټرانو بورډ پر راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مهر الهی د 4 شنبه په ورځ بشال لیډیو ته وویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو همغه باندې لګی سیل ټیکس جبري دکان باندې اور یو چکم دے مونگا مندے پوائنٹ آف سیل مونگا مندے لگئی چار دکان کے بہت پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائز کنا آگا سیل ٹیکس سے کب 17% دے آگے کے دکاندار سے کار رشتہ گاگ نوائلی اور بینک کے با جماعت ہی اور داخل یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سوخ مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو دینو ال تک 17% آلریڈی لگے دلی والے چھ مونگا با گاگ لہ ورکو انوائز با ورکو آگے تب ہوئی چھ دا 1000 دا دی اور 170 روپے ماتا ٹیکس ورکا یو خو جگڑی کی گی دلتا او بل دادی دا 17% پہ نورو لگی گی نو آگے بیا گا کر دا ٹنگی اور دے سر کم دے مہنگائی بس جاتی کی جو مہنگائی جاتی کی غربت بس جاتی کی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثنا ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړي نو داراز بعد تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټه وي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال لیډیو ته وویل چې د ایم ایف د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي.
دا شپې 2 بجې هغه ورځ بجلی قیمت زیات کو مغه نیکسٹ شپې باندې پیٹرول قیمت زیات کو نو دا 15 خبرې دي. 15 خبرې کې 2 خبرې خودی منلې دي او باقی 3 خبرې دي اناؤنس کړې نه دي چې هغه مونږ باندې په کوم شکل کې بمب غورځي کی نو مونږ ډېر یې دلی دې خبره کې چې دا داسې یو شپې بدو نو پاسې ګونو پتہ بولېږي چې دا بل فرض سیل ټیکس زیات شو یا نور څه داسې خبر هو شو نو دا ډېر داسې سچویشن دا چې مونږ دې کې ډېر پریشان یو. اصل کې چې څه شي قیمت د زیات گینو ہا کاروباری خوب زیات کی خو زور بٹول عوام باندې راضی کنه جی سما یو کارخانه دا مثال دی یو شی جوړوم 10 روپے باندې یو روپے فالتو ٹیکس ہو لگی او سبب زما قیمت 1000 روپے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقیني مالی تګلارو لوجه زنه سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په پینځو کې دوه شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د زنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه اغیزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگا کم جمع خسارا کی دن آگا ہم آگا شانتی دا کل کل آج سمے اشتے کی درجی چپا کی اضافہ موشی داغی سارا چیز جمع کم فارن ایکسچینج زرو دا پاگی باندے دیر دیر پریشر دے حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج زرو مینٹین کول دا پارا او کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا دا ہاگی دفتبل کول دا پارا دا حکومت یا دا ایمت نا قرض چوتی یا با دا ورلڈ بینک نا یا دا شاندنو دا ملکونو نا او
ډاکټر معراج الحق همداراز ویل حکومت ته پکار ده چې خپل لګښتونه او د درآمدات په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیايي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او کده پخوانی او قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
یو غیر سرکاري ادارا انسپایر پاکستان وای په دې هواد کې مشت درې سبا افغان ستکونکو ته سکالرشپونه ورکوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار لمخې سوار ل سبا افغان ستکونکو خپل اسناد جمع کړي چې په کې بدوي درې سوا انتخابوي. د دې وظیفو لمخې باز ستکونکو ته د فیسونو د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي. هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړې سره کبی وای چې په ډیر مشکل سره خپل خرص پوره کوي او کو وظیفه او ورکل شوی نو دا ستونزه به حل شي. نور تفصیل احمد الله نور.
د انسپایر پاکستان اداري مشر میا آصف شاه د نومبر په 11 مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اگست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پونتونونو کې سبق وای عمر یې د 11 نه تر 13 کلونو په میاس کې وي او له بلې کوم ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دی ورسره جمع کړي. نوموړی وایي 1400 افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوره کړي او په هغه کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته بعد سمستر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نورې سمسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر د 4.5 نه تر 6 میاشتو پورې وي. آصف شاوی هغه زده کوونکی چې افغانستان کې ایثار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نمونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو ناغوی لا هغه لکستک دي ځکه چې بارډر بند دی. ناغوی د پاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فاینل کړی دی بیا به مونږ سکالرشپ اوارډ انتظو. نو دا 300 سکالرشپس په دې کال مونږ ورکو او سره اپلیکنټس 1400 راغلي وو کې بیا موږ شارټ لسټینګ وکړو. شارټ لسټینګ نو دا څه وکړو چې هغه چې کوم پی او آر کارډ نو ویریفای شوی یا کوم پر کرایټیریا باندې نه فال کېدل نو هغه مو تلري کړل. نو موږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو آؤٹ پاکستان ډیو ټو لیک آف فنډ. دا موږ هم 300 سکالرشپس موږ اپروو شوی دي.
ایسان بی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د نومبر پر 11 مشال ویډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زه دلته په کلینیک کې کار هم کوم او د هغه باوجود هم زه خپل فیس نشم پوره کولای. نو د دې وجه نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړل چې د مال رقم د سکالرشپ ته چې د مات راکې چې زه د باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کما.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاوی دا پروګرام د جرمنی حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته چلوي. که سخ کال کم زده کوونکي سکالرشپ ترلاسه نکړي شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولای شي. دا پروگرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوه، آصف شاه وای چې تر اوسه له 1200 زیات زده کوونکو په دې وظیفو وار لمخه په پاکستان کې زده کړې کړې دي. په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی. نوموړی وای چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو، له دې پروګرامه ګټه پورته کړې وه.
نو خلک پرې ته موږ کور کې چاول ته تعلیم ختم کنه کو بیا سبا تاسو دې کارو لګې دا به سره روان سبق شروع کی. نو دغه ځای دا څه کار شته چې موږ په پلان کو دا څه کار شو ما کړی دا هیلپ کو نه دا چې مخه کار دې کمپلیټ لا ما خو روان په کې نشم ما تاسو نه ستو.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په کې 14 لکه د یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ دی او پی او آر کارډ لري. ترنه هلکه پوری 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل او 15 لکو پوری نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمي چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لړن خبرونه د احمد الله نور.
د پاکستان حزب اختلاف د الکترونیکی ماشينانو لپاره انتخابات کول ترڅنګ له پارلمانه ګنشمیر نور منځور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. د انتخابی اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوی. پرون د قانون نو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لپاره پراتونکو انتخاباتو کې درغلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې د دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي چې حکومت یې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګړولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړې نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته 13 اونۍ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د اسمبلۍ غونډې ته ویلي ول چې د پاکستان ټولې صوبې ذمہوار دي چې په قامی مالیاتي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي. په خیبر پختونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتی مرکز او په قبایلی ضلعو کې د لسو امنیتی پوستو د جوړېدو د پروژو پرانیسته شوې ده. په شاکس کې جوړېدونکي د تربیتی مرکز پرانیسته پرون په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال د خیبر پختونخوا د کارګرانو وزیر شوکت یوسفزی او د صوبې پولیسو مشر معظم جا انصاری وکړه. په پیښور کې د امریکا قونسلګری د نومبر پر 18 نیټه په خپل یو بیان کې ویلي چې نوی تربیتی مرکز 1500 افسرانو ته د روزنې ورکولو وړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې ده. د بول الائنس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 8.3 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګې له بحران سره مخامخ کیږي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي.
اوریدونکو اوس هم د مشال ریډیو 19 مزاحیه پروګرام پام کوي. ترازو دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم وا 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 چچا کای والا وا چچا او کشو زالبا او کنا ولایت کولی خدا دی لاړلو په مخه دی خشی او هو دا دی ابل اوټ چولو مبارک مبارک وی غټلا وخت د زلمی داس یخ یخ شلو جماعت مو ور کړلا تا پدی حال کې زما په لاس کې ګلاس وو، هغه رانه ولوېدو او مات شو. بس بیبی مې په کار شوله، وایا لکه دا ګلاس دې ولې مات کړلو؟ ما وی څه وشو بیبی، مونږ میچ وګټلو، په دې خوشحالي کې که یو ګلاس مات شلو نو څه وشو؟ بیبی مې تپوس رانه وکړلو او په دې یوه تپوس یې ټپوس رانه جوړ کړلو. وای تا ماتا دا وایا چې په دې میچ ګټلو روټۍ راځي که سبزي؟ د ګیس بل جمع کېږي که د بجلی؟ کوټونه وینځل کېږي که کالی؟ غوښه ارزانه کېږي که غوړي؟ ما وی بیبی میچ خو یوه لوبه ده، د هغه د دې چیزونو سره څه؟ وای چې دا یو کارم نه پی کیږي نو بیا ته دلته په کټ ټوله ورځ ولې ورته پروت یې؟ چکه هغوی ووایي چوکه د هغوی چلیږي او ته دلته په کټ ټوپونه ورته وایي؟ کټ دې را مات کړلو. ما ویل بس دعا کوه بیبی چې دا کرکټ ورلد کپ مونږ وګټو. وای لا 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 بچیا، چې دا ورلد کپ ونه ګټې؟ هو، یو ځلې مو وړاندې هم ورلد کپ ګټلی و، تر نن تاریخه په غاړه کې راز وړندې ځان نه شو ترې نه خلاصولی. ادا نولس سوه دو نوي کپ خیما. نو ملګرو بس درته وایم، بیبی مې راته په جړا شوه. وای ورشا، ځان ته څه روزګار وګوره، کار وګوره، څالوګان راوړه چې پاخه کم، کنی ماښام به دې بابا د تشې هانډۍ باونسر در باندې وکړي، د کور نه به دې آوټ کړي. یاره، ما هم چې د بیبی په دې خبرو باندې سوچ وکړلو نو ما ویل چې رښتیا یاره، پیسې خو کرکټرانو وګټلې، سټه بازي جلا ده او معاوضه یې بېله ده. ما خو هسې د کټ ټول بندونه ور مات کړل. بیبی خلاخه وه ډېره په مینه مینه او په پیغور پیغور یې پوه کړلمه. مصیبت خو هغه وخت راغلو چې زلزله راغله. نه 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 نه، تاسو پریشانه کېږئ مه، زلزله ما د خپلې کور ودانۍ نیک نیم ایښی دی، یعنی تخلص مې پرې ایښی دی. څو شپې د مور کره تلې وه او تاسو یقین وکړئ چې همدغه څو شپې د سکون او د راحت را بخی چې دا راشي، په غوږونو کې مې بونګ بونګ او په مزغو کې مې ټونګ ټونګ او په زړګي کې مې ټنګ ټونګ شروع شي. بس را باندې سره شوه. وای ته دلته میچ ګورې؟ ما ویل میډم، ټول عمر مې تا ته کتلي دي، نو ښه خبره نه ده چې یو څو شیبې دا میچ وګورم. په دې حال کې هغه بور چې زه د میچ نه منع کولم، د میچ په حمایت کې خبرې شروع کړلې. تاسو ته خو معلومه ده چې که انګور د بالینګ فیصله وکړه نو خواښي به فوراً بیټنګ کوي، او که انګور د بیټنګ فیصله وکړله نو خواښي به هر گیند د کانې رنګولي. هم دکه نقل دا وخت شروع دی په یو کور کې، بهانه خو د کرکټ میچ دی، لیکن اصل مقصد زمونږ او د انډیا رنګ جنگ دی. ولی ورته وګوره کنه.
وا 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 وا، سچکه ولا ولا کاغه پلوی وه کنا، فیلډر نشتا. او فیلډر وده ده کنا، زما په خیال د دم بلان ډیر راغلی دي، کور ودانې د سودا لیست ور کړی دي. او زنده باد دې ته وای چکه، شاباش.
ها، ته دلته چکه او چوکې کوي، او زه د مور د کوره تر دې کوره نیمه لار په رکشه کې راغلم او نیمه لار پیدل. وای خدایا، پښې مې ماتې شوې.
شکر الحمدلله چې یو څوک داسې خون پیدا شو چې ستا پښې در ماتې کړي.
څه مطلب؟
مطلب دا چې ته زما پخې را ماتوي. ټول ورځ مې په بازارونو کې لکه د کرایې سایکل دلته هلته ځغلوي. ستا څه خیال دی دا زما پخې نه ماتیږي؟ ما ته د اوښ او د آس پخې لګېدلې دي.
د نارینه په قسمت کې خو خدای دغه خواري لیکلې دي. نارینه به بهر ځي، مزدوري به کوي او روټۍ به راوړي.
هاو هاو هاو. او د ښځو په قسمت کې یې دغه لیکلې دي چې د روټۍ سره سره د نارینه ماغزه هم وخوري.
څه مطلب؟ زه به ستا ماغزه خورم، ای خوا به مې نه په راګرځي.
ته یقین وکړه، رښتیا وایم او خدای په رښتیا خوشحاله کیږي. د کومې ورځې نه چې ته د مور کور ته تللې وې، نه مې د خوب ګولۍ خوړلې دي او نه مې د سر درد، نه مې بلډ پریشر لوړ شوی دی او نه شوګر. هر څه په خپل خپل ځای صحیح روان. یا خزی، یوه مشوره مې درکوله کې منې.
څه؟
ته د خپله کډه د مور کور ته ولې نه وړې؟
څه مطلب؟
مطلب دنیا بدل شوه، رواجونه بدل شول، فیشنونه بدل شول. پخوا به زنانه د مور کور ته پشپو تللي، اوس به مردانه د خواښې کور ته پشپو ورځي. زه به درځم.
زه درته وایم چپ
چپ. خو چې ما واده کړی دی له هغې ورځې نه یم. دا حکم هم سر په سترګو ادا یې چپ.
ته خبرې، مور مې پیغور راکولو، وای د مخه به دلبر جان در پسې راتللو، په موټر سایکل به کور ته بوتلې. اوس ولې نه در پسې راځي چې په رکشه کې زی راځي؟ ولې دلبری اولی؟
او کنه، تر څو چې مو دلبر جان راته ویلو، په کور کې به مو د زوم په سترګه راته کتلو، عزت به مو راکولو. نو که به پیټرول ګران هم و، ما به په موټر سایکل وړلې راوړلې. اوس چې د دلبر جان نه دلبر او د دلبر نه دلبری شوم، نو زړه دغه راته وایي چې دلبریه، چې نه دې خواښې خمنی او نه میرمن، نو پرېږده چې ځي راځي په رکشو کې او پیدل، چې پته ورته ولګي چې زوم وي ګیلمن، نو د کور ودانې مور څومره وي غمجن. هاو هغه د بیا یې چکوله زنده باد.
خو بیا یې چکوله و بچیا دلبرو، دا مو څه شور جوړ کړی دی؟ تما ته دا وایا دا وسیم اکرم څو لوبغاړي اوټ کړي دي.
اوهو بابا، ستا میموري کارت خو بیا فل شوی دی. نن سبا په ټیم کې وسیم اکرم نشته، شاهین افریدی دی.
ښه، آغا شاهد افریدی څو چکی والی دی او څو لوبغاړي سوځولی دی.
اوهو بابا، شاید افریدی هم نشته نن سبا په ټیم کې، نور نوی لوبغاړي راغلی دي. ته تر اوسه په هغه پخوانو زمانو کې ګرځې.
بس بچیا، په نوي وخت کې نو پات څه دي؟ هغه یو چوباړی و، هغه هم په مونږ باندې باونسر او یو کر شروع کړلو. چوباړی خپله خو مات شلو، زمونږ سرونه اډونه یې را مات کړل. که پیټرول پمپ والا دی او که واټر پمپ والا، که ډاکټر دی او که کمپیوټر دی، که بس والا دی او که رکشی والا، څوک مو په فاسټ ګیند ولی او څوک مو په سپین.
او دا جی دا وګوره، په ما پیسې د مور کور ته نه راغلو، زه په رکشه کې راغلم.
بچیا، پاراکشا کی راغلی؟ دا خو ډیر لوی ظلم در سره شوی دی. الکه تا دا په جهاز کې ولی نه راوسته دا مور دا کوره؟
ابس زوی خو یې ټوکی کولی، پلار یې هم ټوکی شروع کړلې. نیمه لار پیدل راغلی یما.
الکه دلبرو، دا زما انګور ایستبرو، شای زنانستبرو، تا زما د انګور په موټر سایکل ولی نه راوستی؟
بابا جی، پیټرول ګران دی، په هر څه کې تبدیلی راغلې ده. خوشو چې پیدل راغلې ده. نن سبا واک منډه په پښو ګرځېده، د زړه او صحت دواړو د پاره خوي کنه.
اوهو، بیا تاسو ولی د دې حکومت نه دومره خفه خفه یې؟ هغه دې بیچاره ټول ملک په منډه اخته کړی دی، وایي چې ټول اسمارټ شي او د زړه والو نه اخلاص شي.
او بابا ته بالکل صحیح وای، روټه هم دومره ګرانه کړله چې هر څوک صرف یو ټایم ډوډۍ خوري او دوه ټایمه په شخوند گزاره کوي. انشاءالله که په منډه منډه خلک نشول نری، نو په دې کم خوراک یعنی ډایټینګ به ضرور نری شي، ختم بې غوړي شي، ترینه جوړ به وچ لرګی شي.
دا جی ته دا خپل زوی ته نصیحت وکړه چې دا کرکټ نه ګوري، یو کار وکي، یو روزګار وکي. او
الک دلبرو، زار دی شم تر دی جوړند بریتو، دا زما انګور خو صحیح وای، ته دا روزگار ولی نه کئ؟
داجی ته زما خیال دی خبرونه نه اورې. حکومت ویلی دی 15 کروڑ نوکریانې به راوړي، مونږ خو به ټول بر سری روزگار شو، د بایر نه به هم خلک راځي او دلته به نوکریانې کوي، ځکه ما په اډوانس کې دفتر جوړ کړلو ضرورت برای نوکری.
کمال دے، دا دفتر برای رشتہ، شادی خانہ، آبادی، پراپرٹی خمولی دے لیو، دا دفتر برای نوکری؟
او کنا، یو زلی مام دغه پلان جوړ کړی وو چې هم دغه دفتر شادی خانہ آبادی به جوړوم. هغه چې می خپل کور ولیدلو، ما ویل لکه خپل خانه خو دې د بربادۍ سره مخامخ ده، د نورو کورونه ولی ور خرابوي، ولی بر سری وکټ خلک د پیویلین خواته لیږي. بس بیا می دغه دفتر برای مزدوری خلاص کړلو، مال چې 15 کروڑ نوکریانې راشي په دا دفتر به رشول.
آخه دلبرو بچیا، ته دا راته ووایا چې څه درخواستونه درته راغلي دي، پیسې دې ګټلي دي؟
پیسې نن سبا شته چېرته داجي؟ بس ټوله مې همدغه رنګه په تمه کېنولي دي لکه مونږ چې حکومت کېنولي. یاره زمونږ نه خو هغه چرګې ښې دي چې په هګیو ناستې وي، چې ولاړې شي شل چې چانې پیدا کړي وي. مونږ خو له کلونو کلونو په دغه کټ ناست یو، نه کټ چې چان ورکوي او نه مونږ د کټ نه کته کېږي.
ودلی دو داجی، ما ته شاباس نه راکې، د دغه کسره مې 15 کال تیر کړو.
آو آو انګوري، ډېر لوی ساندې کړې ده، ما ته هم تر اوسه چا شاباش نه دی راکړې، چې اتیا کال مې د دد مور سره او 15 کال مې د دې ځوړند بریتو سره تیر کړې دي. پدې ملکی شاباش چرته دے؟ پنځه کال خو مونږ د څو رنگ بادشاہانو سره تیر کړلو، څو ځلی مو یولس کاله اووه کاله هم تیر کړلو، نه غوړی راغله، نه کوچی، نه روټی وړیا شوه، نه سبزی، بس د دوی سوټی دی او زمونږ لینګی دی. او گزاره به کوم او په دغه چارپایی به کوم. هو بچیا، وای ژوند از خوندر را باندې تیر شلو او حساب به د سړو را سره کیږي. دا واوره په دې سندره کې څه وایم؟
دوی غمو پکړم او لاړل وېشتان، درې دزو ما ژدي ورسره شپاړس کوچنیان، هاي درې دزو ما ژدي ورسره شپاړس کوچنیان.
ډېرې نخرې مکړه کنه و بخرې سوټیان، ما کلا ویل چې پیدا کدر زنان، هاي ما کلا ویل چې پیدا کدر زنان. ټماټر اوسم جړساوي لکه چغندر، هر ورځ نوي غمونه
غم خوړلی وچوم هډونا څنګه مړوم به دا دومره پیرانان
نو گرانو پخپل ما بین کی سراخته سرگردانو پریشانو اوریدونکو دلته یو څو تنه نور پخپل ما بین کی سراخته دی راځئ چې تماشه یې وکړو او کنه زمونږ خو عادت دی څوک سره پخلا کوو او خلاصوو خو نه بلکې نکونه سره جنګو چې لږ نور سراخته شي او زمونږ دپاره جوړه میله شي وګورئ څنګه میله روانه ده
دا ما تا دا وایا چی دا زما دا کور مخا دا او که دا امبار او دا کچرو میدان ده انچ تاخ پلا کچرا او امبار هم دلتا او غرزاولو
خورکی دا ملک ناپرسان ده سلندن خونه ده دلتا با امبار پا اغز مکا غرزوی چی مالکی کمزوری بیا
زما یو خبره په کلاو غوږو واورې آینده که چا هم دلته امبار وغورځولو نو زه به کیس به وکم او زما نامه هم ګل بابو ټکری ده
آراشه خاله ګل بابو ټکری مونږ به درته ونیسو او ته مضبوط تلت ورکه او وایي چې ډب نه یي نو ادب نه یي
نه نه وروریا وای دوه به سره جوړ سي د دریم دي
بس خاله پوه شوم پوه شوم
نه وروریا ته خو په لوی لاس جنګ جګړې جوړاوې
پخوا به په سوله کې برکت و نن سبا د دغه رنګ خلکو له لاسه دلته په جنګ کې هم خیریت دی هم برکت دی هم دولت دی او هم سهولت دی
وای وای مسلمانانو دا سړی څه وایي په جنګ کې برکت سهولت دولت
او کنه چې دا اوس زمونږ د دواړو سره جنګ شي نو زمونږ په ټولنه کې هر کس د نمبر جوړولو د پاره به ما دوه سکونه درې چاپیړي او پنځه لتې ضرور وایي
ولې 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 به دې وهي الکه ولې به وهي
ای خاله جانې ته خو ډېره ساده ښځه یې اوس چې دا مونږ ټوله کسان را ولاړ شو او دغه کس را ونیسو او وی وهو وی ټکوو نو د ده کمیس او واسکټ خو به چیرېږي نو چې نه ویالي نو کپړې یعنې ټکرانو والا به ګټه ترېنه کوي درزیان به خپلې پیسې ترېنه اخلي او کې په جنګ کې څپلۍ ورکې شوې هغه جلا بزنس که زخمی شو د ډاکټرانو او دوایانو والا جلا ګټه هغه د پولیسو میله او د وکیلانو تماشه خو لا جلا بس 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 قربان بیخي ډېره نه شوه بس د دې هر څه ضرورت نشته خورکې زه بخنه غواړم غلطي رانه شوې ده زه خپلې کچرې الم او په ټپ کې یې غورځم بس
یو 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 دا خو سم دم سړی شو کنه
سم سړی همداسې په اسانه نه دی جوړ شوی اورېدلی دې نه دي وای په مرګ یې ونیسه او په تبه یې راځي که خاله جانې بلانې ولیده او ورشه خپلې کچرې د نورو د کورونو مخې ته مه غورځوه د ملکې ناپرسان حکومت مه جوړېږه پورونه دوی واخلي او ټیکسونه په مونږ باندې لګوي دا سندره اوره او ورسره ورسره خپله کچره هم ټولوه
تا د لاسه به زه ژر قبر ته ځم ډاکټر صاحب هم رامه تا ستا د لاسه به زه ژر قبر خبر ته زما ډاکټر صاحب امرام دستا دلاس دادی می خدای درته اړ نه کی و ډاکټر صاحب امرام دستا دلاس دادی می خدای درته اړ نه کی و ډاکټر صاحب امرام دستا دلاس قدر ته ارسوم چوي مار ګولانې خرم ډاکټر صاحب امرام دستا دلاس دستا دلاس بس شر خبر ته زما ډاکټر صاحب امرام دستا دلاس
گرانو پریشانو ملګرو نن بیا نکل خان سیب یو نکل راوړې دی د یو باچا چې په ټیکس خان مشهور و. چندو خان هم ورته ویل کېدو، په هر څه به ټیکس لګولو، هو خو بیا یې هم ویل چې ګبرانه نه.
وای په دې ملک نه پرسان کې یو بچو د دې ټیکسونو چندو ډیر شوقی و. نو یو ورځ د خپل 200 کیناله محل په دې کړکۍ کې ولاړو سیلې کولو. په دې حال کې یو سیبونو والا تیرېدو، په خره خډیر ډیر سیبان بار کړي و. په زوره زور یې نارې وهلې، سیبان والې سیبان والې. باچا پنځه کڑک نوټونه د زرو زرو وزیر ته ورکړل چې د دې سیبان راوړه. وزیر یو نوټ جیب ته کړلو او څلور نوټونه یې خپل معاون ته ورکړل چې سیبان راوړي. معاون هم یو نوټ جیب ته کړلو او درې نوټونه یې د محل انچارج ته ورکړل د سیبانو دپاره. هغه هم یو نوټ جیب ته کړلو او دوه نوټونه یې ورکړل سیکوریټي انچارج ته. هغه بیا یو نوټ په ټوپۍ کې پټ کړلو او یو نوټ یې سپاهي ته ورکړلو چې سیبان راوړي. سپاهي خو نن سبا په چای پاڼي عادت شوی دی. یو نوټ یې جیب ته کړلو او ورغلو سیبان والا یې تر ګرېوان ونیولو او دوې درې څپیډې په دا سټ سټ کې وولو. هغه غریب ویل چې ولې کاکا؟ وای په زوره زوره چیغې وای د باچا سلامت خوب دی ور خراب کړلو. هغه ویل ښه بخنه غواړم، بیا به دا جرم نه کوم. سپاهي ویل ښه په بخنه ځان خلاصوي خیرنه. هغه ویل نو څه وکړم مای باب؟ وای چلو جیل ته. هغه چیغې کړې بغارې کړې. سپاهي ویل خدای یو مالګې تروی دي که دې پرېږدم. اخیر هغه بیچاره په پښو کې ورته کېنوست، اهو زاره یې ورته شروع کړې چې صاحبه دغه سیوان زما د ټول کال محنت دی، زیار دی، دا واخله خو ما پرېږده. دول اوس پلین راغلې خیرنه. غریب خپل خر تر غوږو ونیولو او لاړو په خپله لار. سپاهي سیوان واخیستل، نیمې خپل ټبر ته کړل او نیمې سیکوریټي افیسر ته کړل. هغه بیا سیوان په دوو برخو کې وویشل، نیمې کور ته کړل او نیمې د محل انچارج ته پاواله کړل. هغه بیا راولاړ شو، سیوان یې نیم کړل، نیم د ځان او نیم د معاون جان. معاون جان سیبان بیا نیم کړل، نیمې خپلې بیګم ته او نیم باچا محترم ته. ښکاره خبره ده د تقسیم در تقسیم په نتیجه کې باچا سلامت ته صرف پنځه سیبان ور ورسېدل. باچا ډیر خوشاله شو. تاسو به هم ویل چې دا خوشاله نو ول شو. خوشاله په دې شو چې یاره دا خلک خامخا نارې وي او فریاد کوي. دا عوام خو ډیر خوشاله او سرمایه دار شوی دی چې یو سی په زر روپۍ رانیسي. فوراً وزیر ټیکس را وغوښتو، ویل لکه ټیکس ډبل که په عوامو چې پته ورته ولګي د سیبو او د عامو. هاو پام کو پام پام کو
ټیکس را ته غواړي تا وګیرا تفریتونه ډنډا د وسرا یار بندي دکانونه ټیکس را ته غواړي تا وګیرا تفریتونه ډنډا د وسرا یار بندي دکانونه
ای دندا وی دندا اوه دندا اخ دندا تکس رات غاڑی تا وگی رات پریدون دندا دور سرا یار پن پی دکانون دندا دور سرا یار پن پی دکانون
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ